انسوئی بفرمائیں.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په یو شمیر پوستو د مخالفانو حملې د افغان ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. افغانستان کې د ناتو قاتم لاټړ ماموریت وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې لسکونه عام وګړي وشلي. د پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په قندي توګه موندل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که امریکا د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي ایران به یې ثواب وایي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په افغانستان کې د ناتو قاتم لاټړ وایي طالبان په ناسمو ادعاو سره غواړي په خپلو جنایتو پرده واچوي. د دې ماموریت او په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیم سالوین پرون ویلي طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې په غور ولایت کې لسکونه عام وګړي او ډاکټران وشلي دي. دی وایي طالبانو د دې لپاره چې د خلکو پام له ځانه واړوي د عامه وژنې پړه یې په بهرنیو ځواکونو اچولې. تورن سالوین په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی ویلي چې روانه اونۍ امریکایي پوځیانو په غور ولایت کې کومه هوایي حمله نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په غور کې په یو روغتون حمله وکړه او 15 ډاکټران او ناروغان ووژل. طالبانو د خلکو دا وژنه رد کړې ده. د پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په خوندي توګه موندل شوي او زر به له کابل نه اسلام آباد ته واستول شي. د ازادي راډیو خبري څانګې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله ویلي چې افغان ولسمشر د پاکستان شرزافر ته پرون په ټلیفون د دغو دوو پاکستاني اتباعو د پیدا کېدو خبره کړې. په خبر کې دا هم راغلي چې په ننګرهار کې د پاکستان د جنرال کونسلګری د دوه کارکوونکي د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې شغورل شوي. هغوی اوس په کابل کې د پاکستان په سفارت کې دي او زر به اسلام آباد ته واستول شي. د پاکستان جنرال کونسلګری د دوه کارکوونکي د جون په 14مه د ننګرهار نه تورخم ته پر لاره و چې لادرکه شو. په کابل کې د انډونیزیا سفیر هرات ولایت ته په سفر کې د هرات او جاکارتا ترمنځ د هوایی کارګو د پرانستې په اړه خبرې کړې دي. د هرات د والي ویان چیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیزیا سفیر په هرات کې دوه ورځې تیرې کړې او په والي سربیره یې له یو شمېر سوداګرو سره هم ولیدل.
سفیر اندونزیا در کابل نخستین سفر از او به ولایت هرات بود.
خغلی فرهاد وایی په کابل کې د اندونزیا سفیر خپل لومړنی سفر هرات ته وکړ. هغه د اندونزیا د یو معتبر هوایی شرکت چمتووالی اعلان کړ چې غواړي د هرات او جاکرتا ترمنځ الوتنې پیل کړي او سوداګریز مالونه او محصولات دواړو خواو ته انتقال کړي. د هرات د والي د ویان په خبره تمه ده زر په همدې هدف د هرات والي او ځینې سوداګر اندونزیا ته ولاړ شي او هلته به په احتمال سره د جاکرتا او هرات ترمنځ د هوایی کارګو او مستقیمو پروازونو طرحه وروستی شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه تاسو مو غږله ازادي راډیو ناوړئ. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که امریکا متحده ایالاتونه د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي ایران به یې ثواب وایي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د کابینې په یوه غونډه کې چې دولتي تلویزیون له لارې خپرېده په دې اړه وویل
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران.
خاقل روحانی وایی دا امریکا دا کانگرس دنوی حرکت پولانده با دا ایران اسلامی جمهوریت خاما خاکس العمل کارکلی مگ با هروم رو زواب ورکو. د امریکا متحده ایالاتونو استاد جرګی د سه‌شنبه په ورځ د بندیزونو نوې لایحه په 499 موافق رایو سره د درې مخالف رایو په مقابل کې تصویب کړه او اوس په سنا جرګه کې پرې رای ورکړي. د بندیزونو په نوې لایحه کې هغه کسان چې د ایران د توغندیو له پروګرام سره اړیکې لري او یا ورسره کاروبار کوي له سختو بندیزونو سره مخ کیږي. ایراني چارواکي وایي د بندیزونو نوې لایحه د ایران او 15 جمهوریت قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون تر پخو لاندې کوي. روسي چارواکو د دې هیواد د پارلمان استازو هم په مسکو باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر د امریکا د استازو د جرګې لوري د یوې نوې لایحې پر تصویب انتقاد کړی. دا د روسانو په خبره دا کار به د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره د سختو او سزا ورکوونکو ګامونو د لرې کولو اسانول نور هم ستونزمن کړي. همداراز اروپایي ټولنې هم په روسیې باندې د بندیزونو لګولو اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې د امریکا استازو جرګې لخوا داسې کار د اروپا د انرژۍ امنیت ته زیان رسوي. د دې لهې د تصویب لپاره چې په ایران او شمالي کوریا هم پکې بندیزونه وضع شوي، د استازو جرګې 419 غړو موافقه رایه وکاروله او یوازې 3 تنو یې مخالفت وکړ. او یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې د امریکا اکثره مسلمانان ولسمشر ډونالد ترامپ د دوی په نظر بیمینې کسیات کړی دی. په دې نظر پوښتنه کې چې د پیو سیلنیز مرکز لخوا شوي په اصولو کې 92 مسلمانو ګډونوالو ویلي چې په خپل امریکایتوب ویاړي. دا نظر پوښتنه د چهار شنبې په ورځ خپره شوه او نیمایي مسلمانو ګډونوالو ویلي چې په تیر یو کال کې د مسلمانۍ په سبب زیات ملاتړ خپل کړی. نظر پوښتنه د جنوري له 23 د مې تر 2 نیټې روانه او پکې له شاوخوا 100 مسلمانو امریکایانو سره مرکی شوی. دا دریم وار دی چې د پیو تحقیقاتي مرکز په امریکا کې د مسلمانانو په اړه نظر پوښتنې کوي. له دې مخکې په 2001 او 2011 کال کې دا نظر پوښتنې شوې وي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل کا غواړي دا نور خبرونه په تفصیل سره ولولئ نو ازادي راډیو .com ته ورتلای شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر ځینو پوستو باندې د مخالفو وسلوالو بریدونه د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولای. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان له ازادي راډیو سره دا خبرې وروسته هغې وکړې چې تېره اونۍ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی و. په دې موضوع په ریپورت سربیره د پوځي چارو له کارپو جنرال زلمی وردک سره غږېدلی یو چې ولې په وروستیو کې په افغانستان کې جګړو شدت اخیستی. دا د په باور د اوړي موسم د جګړې موسم دی. د پاکستان لوري په دې هدف هم جګړه تیزه شوې چې ځان د نړیوالو فشارونو خلاص کړي او په افغانستان کې د مدیریت کمزوري هم د نامنیو او جګړو د شدت سبب شوي. له ښاغلي وردک سره مرکه درته وړاندې کوو. دا ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د ځینو غړو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د کابل ښار اوسپنیزي موانع له تخنیکي ستونزو ډکې بللې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي نږدې 3 میلیونه افغانان د مخدره موادو په کاروبار بوخت دي. دا موضوع هم څېړو. د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د هنري اثارو نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. په دې باندې رپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ایران ویلي کا چیرې پرې امریکا نوي بندیزونه ولګي غلی به پاتې نشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ځینو پوستو باندې د مخالفینو حملې د افغان ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولای. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې دمګړې د هغه ټولو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي چې مخالفینو په دې وروستیو څو ورځو کې پرې حملې کړي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورت لري.
په دې وروستیو ورځو شپو کې د کندهار، فاریاب، غور، پکتیا، کونړ او نورستان ځینې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له ډلهییزو حملو سره مخ دي. په تازه پیښه کې د سهشنبې په شپه شپږویشت افغان پوځیانو د کندهار په خکریز ولسوالۍ کې د سلهاو وسلواله طالبانو په ډلهییز برید کې د وطن په لار کې سرونه قربان کړل. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وایي د خکریز د حملې د څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی دی. جنرال رادمنش ډاډ ورکوي چې ترهګر په خپلو حملو سره د ټولې اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولای.
جنگ شده وضعیت در موج به وجود آمده. هیئت های ما تعیین شدن که وضعیت رو ببینن که
دی وی جګړه شوی او دا حالت رامنځته شوی دی. زموږ پلاوی موظف شوی چې د وضعیت څېړنه وکړي. خو ترهګر داسې تکتیکونه کاروي چې له څو ولایتونو راټولیږي او په یوه پوسته حمله کوي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان ټوله اردو تر پوښتنې لاندې راشي.
افغانستان زیر سوال برود.
په کندهار سربیره د پکتیا ولایت په جاني خیل ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. خو دفاع وزارت وی ډیر ژر به له وسلوالو مخالفینو پاک کړي. اخو په شمالي ولایت فاریاب کې هم کوهستان ولسوالۍ هم داسې شنبه تر جګړې وروسته له طالبانو ونیول شو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی اوس وخت په ټول هیواد کې د کمانډو پوځیانو شپږویشت او د افغان ملي اردو ولس عملیات روان دي. دغه وزارت د مرستیال ویاند په خبره د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالۍ په بیرته نیولو سربیره د بغلان او کندز ټولې لارې بیرته د ترافیکو په مخ پرانیستل شوې دي. جنرال محمد رادمنش په مجموعي توګه بیا هم بهرني لاسونه د هیواد د ناامنیو اصلي عامل بولي او وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ملګرتیا د سیمې د ځینو هیوادونو د اندېښنو د زیاتېدو باعث ګرځېدلې.
بعضی کشورها در مورد افغانستان هم په استراتیژی دارند.
عملی همداده چې ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه تګلار لري او په همدې سبب د چاڅه کوي د افغانستان وضعیت ګواښونکی او ننګونکی پاتې شي. په همدې خاطر جګړه یو ورځ په یوې او بل ورځ په بلې سیمه کې پیلوي او لیوي یا بلې ولسوالۍ خلک ټولوي او داسې ګواښونه رامنځته کوي.
افراد جمهوري میکنند موجود.
افغانستان تل په پاکستان کې میشته تروریستي ډلې، حقاني شبکه او د دغه هیواد استخبارات د افغان مخالفینو په تمویل او سمبالتیا تورنوي او وایي په دې اړه کاره اسناد هم لري. خو پاکستان بیا ویلي په هیواد کې دننه تروریستان ځای نه لري او ګواکې افغانستان د خپلو کمزوریو د پټولو لپاره پاکستان له ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي. هغه څه چې افغان دولت او افغانانو ته اوس تر بل هر وخت د منلو وړ نه دي.
د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د جګړو د شدت درې عمده سببونه یادوي. دوی وایي چې لیبی خو دوبه دی او دوبه عموما په افغانستان کې د جګړو د تودیدو فصل وي. بلې لته دوی داخلي چې د پاکستان لوري په دې هدف د جګړې تیزول چې ځان له نړیوالو فشارونو خلاص کړي او همدارنګه په افغانستان کې د مدیریت کمزوري هغه عوامل دي چې د ځینو پوځي کارپوهانو په نظر په افغانستان کې د وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو او د جګړو د پراخېدو سبب شوي. زموږ همکار حدیث پردیس په همدې موضوع په کابل کې د پوځي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره لنډه مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د جګړو د زیاتوالي علتونه څه کې دي؟
دا درې عمده دلیل لري. اول دلیل دا دی چې موسم د جنگ دی. دویم دلیل دا دی چې پاکستانیانو باندې فشار دی په اصطلاح د امریکې تحریمونه دي. هغه غواړي چې جنگ ته شدت ورکړي تر څو چې دوی هغه کوم خاص څه لري هغه په امریکې باندې قبول کړي. او درېیم اساسي دلیل دا دی چې زموږ په مدیریت کې ضعف دی. خپل دغه کومه ناخوالې چې په داخل د مدیریت کې رهبریت د حکومت کې شتون لري د یو بل په مخالف کې قرار لري دا په خپله زمینه د شدت جنگ ته هم برابرې.
جنرال صاحب کله یوې خوا تاسو ویل چې جنگي فصل دی او وسلوال کوشش کوي چې په دې وخت کې خپل حملو ته زور وکړي. دویمه مسله دا چې تاسو ویل پاکستان باندې فشارونه دي، هغوی هم په یو شکل کوشش کوي چې دغه جګړه تیزه کړي او په ورته وخت کې د حکومت ضعف او د مدیریت ضعف مو یاد کړ. پښتنه مې دا کوله چې بالاخره د ولس تکلیف څنګه کیږي او مونږ پر کومې خوا روان یو.
ولس بيدده ولس به کار په تیار کې خراب نه دي، سترګې تړلې دي ځکه چې ولس په دې شکل باندې ساتل شوی دی. که چیرې موږ هوښیار بیدار او با علم بادانش ولس پر لودای دا مسائل موږ سره نه مخته کیږي. د اوس د مخالفین سره څوک دی دا ولس، د اوس د زورمندان سره څوک دی دا ولس، د اوس د هغه کوم ناخواله من سره اودي څوک دی دا ولس دی، د قرباني څوک دی دا څوک دی دا ولس دی ځکه چې دوی شاخو وشل شوي دي. نو په دې اساس څوک خپل ولس بیدار نشي، ولس مترفق نشي، ولس متحد نشي، همدغه دوبه به په افغانستان کې جریان لري.
جنرال صاحب تاسو ویل چې ولس ویده دی او تر څو چې ولس بیدار نشي دا مشکلات به وي. خو پښتنه دا ده چې دغه همدغه ولس هر ورځ په لسګونو قرباني ورکوي او دغه سلسله له څو لسیزو راهیسې دا مسله دوام لري چې په دغه پنځلس شپاړس کلونو کې دا مسله په یو بل شکل باندې یعنی ولس په یو شکل قرباني. نو فکر نه کوي چې ولس به بالاخره کله راویښېږي؟ قرباني خو هم دومره دلیل په څه کې ګوري؟
چې کله د قربانۍ په مسله دې ته مخته شي غږ راپورته کړي، مګر احساس دې نشته چې انسان د انسان سره د درد احساس ولري. یو ځای کې ګوري چې هغلته مړي او په اصطلاح باندې قرباني ورکول کېږي، په بل ځای کې وګوري چې خادي و مشبه یو به احساسی وجود دسته دلته اموک دیو بلت احساس نلرو مینا نلرو محبت نلرو هر چن ظاهری دی پا واقعی شکل بانه نیدی کچیر مو پا واقعی شکل بانه احساس و انسان دوستی در لوده پا اصلا بانده دیو پا بلت بطرف بانده سوزه دلی به حالات پا مول بانه نراتی
جنرال زلمه وردگو چی پا افغانستان که دا نامنیو پر سببونو و ویلتونو قگیده
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو د پکتیا د جانخیلو په ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده. دغه ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. ویل کېږي چې دواړو لورو ته په دغه جګړه کې تلفات اوښتي دي. پرون د درېمې ورځې لپاره هم په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه وه. داود تپانې په اړه ریپورټ راکوي.
د پکتیا امنیتي چارواکي دا مني چې د دې ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې د درېمې ورځې لپاره جګړه روانه ده او په خبره دغه ولسوالۍ تر محاصرې لاندې ده. د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل سردار ولی تبسم ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې تر دې مهاله 13 تنه وسلوال وژل شوي او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د سختې محاصرې لاندې ده. د افغان زړورو ځواکونو د مقاومت کړی ده. په مجموع کې د مخالفینو کې د تېښته پر ورځې مړه دي چې ډېری پکې پاکستاني ملیشیا ده. همدارنګه یو نفر زموږ د افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او څلور نفر زخمي. تر اوسه پورې عملیات جریان لري. خپله د امنیت قمندان او قمندان صدیق الاردو قمندان جزونه هم
نوموړی وایي چې سیمه کې د دوی ځواکونو عملیات پیل کړي او ولسوالۍ به ډېر ژر له محاصرې څخه وباسي. خو د سیمې اوسېدونکي د حکومت دا خبره نه مني. وایي دغه ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. تر دې مهاله هوایي او ځمکني عملیات نه دي پیل شوي. د جانخیلو یو اوسېدونکي د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل
چې شپږ ماړي بهر پرته دي. پولیس دي شپږ دننه په ولسوالۍ کې دي. تعمیر ده داسې ګودام غوندې ده. هغه هم سوځولی دی. نور نو طالبان نشته. خالی بیرغونه ځوړندې دوی څوګم نشتا. او چې سهار وختي او واته کسان راغلي خپل دکانونه یې لیدل. او هغه ته یو لار ده کوټکی طرف ته. هغه طرف طالبان ټول تللي دي. خو یو دی موټر راشي وګرځي بیرته واپس لاړ شي. همدغه رینجر ایم بی موټرونه اتلس کسان ژوندې بولې دي. خو اوس خلک را د قومي مشرانو سره ټولېږي. خو یا پوک ټول شوي نه دي. د مانسي منځګړیتوب کې دا د مړو او د بندیانو
د دام ویل چې د نیول شویو پولیسو لپاره قومي مشران د خلاصون په جرګه بوخت دي او هڅه کوي چې د وسلوالو له لوري برمته شوي پولیس خوشې کړي. د وسلوالو طالبانو وایند زبی الله مجاهد وایي د دوی درې تنه وسلوال ملګري وژل شوي. اته ټپیان او ټولې نیول شوي سیمې لا هم د دوی سره دي او په لواړي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي نن اوس افغان سرتیري وژلې. شپاړس تنه ژوندي بولي او 13 موټرونه درنې وسلې او ګڼ مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. دا یادونې وړ ده چې د جانخیل ولسوالۍ تیر کال هم دا مهال د وسلوالو طالبانو له لوري د دوو اونیو لپاره سقوط شوه.
تاسو موږ غږ لازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه د لشپګ نوي اوریدل شي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي د کابل په ښار کې وسپنیز موانی له تخنیکی تیروتنو ډاکې دي. د دې کمیسون غړي جنرال نظیفی زکی ویلي د دروازې د سبب شوی چې وروژونکي موټر او امبولانسونه په چټکۍ سره تګ راتګ ونه کړل شي. خو د کابل د امنیت قمندانۍ وایي د دې موانو د جوړولو پر مهال د ستونزې په پام کې نیولې دي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل دراوړي.
دا مهال د کابل په زړه کې ولس مشرۍ ماڼۍ بهرنیو سفارتونو او نورو ډیپلوماټیکو ځایونو ته تلونکي لارې د اوسپنیزو موانیو پر مټ د غټو موټرو پر مخ تړلې دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون یو شمېر غړي وایي چې د دې دروازو ډوله موانیو جوړول هسې تېروتنه ده. د یاد کمیسون غړي جنرال نظیفه زکی وایي چې د حکومت د دې پلان له مخې په ښار کې د اور وژونکو موټرو او امبولانسونو تګ راتګ له خنډ سره مخ شوی دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اطفایې وسایط او امبولانسونه چې څه لوړوالی لري تګ راتګ یې اوسپنیزو موانیو بند کړی دی. موږ ولیدل د ملي اردو امبولانس چې ټپي لږداوو پر وړاندې لار بنده وه او په ډېرو سختیو له نورو لارو تیر شو او امکان دې ولري چې ډېر ټپیان له همدې امله روغتون ته ونه رسیږي.
دغه موانی او د کابل خار اړوند اوسیدونکو هم اندیښمن کړي دي. د خار یو چلوونکی مصطفی وایي
تقریبا چورای صدارت یک
د صدارت په سلولاري کې امبولانس له همدې موانی سره ټکر شو. لا دغه نه اطفایا تیرې دي شي نه امبولانس او نه هم هغه کاستر موټر چې مامورین لیکدوي.
دا اوس په نيزه موانی ورسته لاغه ولسمشري مانی ته پتلونکو لارو او ډیپلوماټیکو سیمو کې نصب شوی چې د جوزا په میاش کې په زمبق سلولاري کې دی و ټانکر په وسیله خنړی چاودنه وشوه. امنیتي بنسټونو په ځانګړي توګه د کابل امنی قومندانې ویلي چې د اوسپنیزو موانیو په نصبولو سره غواړي چې د ډیپلوماټیکو سیمو ته د جګو موټرو د تلو مخه ونیسي. د کابل د امنی قومندانې سرپرست محمد سالم احساس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلان کې د اطفایي او امبولانسونو لپاره اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي. دی وایي ټولې تخنیکي خواوې او د خلکو ستونزې په دغه پلان کې په نظر کې نیول شوي. په څلور لارو او څلور چیک پوینټونو کې دغه موانی نصب شوي چې د اړتیا په وخت کې ترې استفاده کیږي. البته په ډیپلوماټیکو ساحو کې د اطفایي یونټ هم ځای په ځای شوی دی. د کابل د امنیت قمندانې د سرپرست په خبره دوی دغه کار نوی پیل کړی او په نږدې راتلونکي کې به شته ستونزې هوارې شي.
دوستان اوس بمرا شو دیتا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالې بشیر ورته کتنه کوي.
ډیری نړیوالو رسنیو په افغانستان کې ورستیو امنیتي تحولاتو ته کتلې دي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د کندهار په نظامی اډه کې د سې شنبې خونړۍ حملې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حملې زیاتې سوې دي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په خاکریز ولسوالۍ کې پر دې نظامی اډه له څلورو خواوو حمله وکړه. شپږویشت کسان یې ووژل او دیارلس نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼه د غور په تیوره ولسوالۍ، د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ او د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وروستیو تحولاتو په اړه لیکي. مقالې د امریکا د یوې پوځي سرچینې له قوله لیکلي چې د روان کال په لومړۍ کې له څلور سوه اووه افغان ولسوالیو څخه لس فیصده د طالبانو په لاس کې وې. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې هم په خپله اخري ګڼه کې د افغانستان په اړه یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور عنوان دی که امریکا له افغانستان ووځي څه به وسي. د مقالې په وینا ویل کېږي د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسېدونکې ده. د دې جګړې شپاړس کاله کېږي. دوه زره او څلور سوه امریکایي سرتیري وژل سوي دي، اووه سوه میلیارد ډالر مصرف سوي دي او اوس هم بریا لیرې ده. له بریا څخه د امریکا هدف ماتې نه خوړل دي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان په ختیځو غریزو سیمو کې د داعش له منځه وړل ستونزمن کار دی او په امریکا کې هم د دې جګړې ملاتړ کم سوی دی. په افغانستان کې ملکي او غیر ملکي تلفات بې ساري دي. ورځپاڼه همداراز په افغانستان کې یوه بله ستونزه یادوي چې سیمه ییز قدرتونه لکه ایران، پاکستان او روسیه په افغانستان کې خپلو ستراتیژیکو ګټو ته ګوري او شاید د امریکا د ګټو په بیه تمام سي. واشنګټن پوسټ لیکي چې له همدې کبله ډیری امریکا پښتنه لري چې تر اوسه له امریکا په افغانستان کې څه کوي. په همدې هدف د واشنگتن پوسټ خبریال په کابل کې له ټیکسي چلوونکي نیولې د طالبانو تر ویاند او افغان څېړونکو پورې پوښتلې چې که امریکا له افغانستانه ووځي څه به وسي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلیام سلون ویلي چې که داسې وسي خلا به رامنځته سي چې په افغانستان او پاکستان کې میشتې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې به ورڅخه ګټه پورته کړي. دا هیواد به نور هم بې ثباته سي او د افغان حکومت لپاره به نوي او جدي تهدیدونه جوړ سي. د طالبانو ویاند ذبی الله مجاهد ویلي دا کار به د افغانانو او امریکایانو په ګټه وي او د وینو د بهېدو مخه به ونیول سي. خو یوه عادي افغان چې اووه پنځوس کلن دی او ټیکسي چلوي ویلي چې که ټرمپ پریکړه وکړي افغانستان پر تش میدان پرېږدي، دا هیواد به یو ځل بیا د جګړې په میدان بدل سي چې اصلي تارونه به یې د سیمه ییزو هیوادونو په لاس کې وي.
دوستان له افغانستان څخه به سیمې ته ورشي. ایران وایي که امریکا نوي بندیزونه پرې ولګي غلی به پاتې نشي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا د استازو جرګې لخوا د بندیزونو د نوي لایحې تر تصویب وروسته ګواښ وکړ چې بندیزونه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي تړون څخه سرغړاوی دی. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې لخوا د بندیزونو د یوې لایحې تر تصویب وروسته ایران تند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې که دا بندیزونه بشپړ تصویب شي ایران یې ځواب وایي. د امریکا متحده ایالاتونو استازیو جرګې د سې شنبې په ورځ د بندیزونو نوې لایحه په څلور سوه نهه موافقو او دریو مخالفو رایو پاس کړه او اوس به سنا جرګه پرې رایه ورکوي. د بندیزونو په نوې لایحه کې هغه کسان چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره اړیکې لري او یا ورسره کاروبار کوي له سختو بندیزونو سره مخ کیږي. په دې اقدام سره امریکا متحده ایالاتونه دا هم غواړي چې د ایران سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني او هم په ایران د وسلو معاملې بندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که امریکا متحده ایالاتونه د دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، هیواد به یې ځواب ووایي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د کابینې په یوه غونډه کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خبرېده په دې اړه وویل:
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس العمل نشون خواهد داد.
د امریکا د کانګرس د نوي حرکت په وړاندې به د ایران اسلامی جمهوریت حتما عکس العمل ښکاره کوي. په اول اقدام کې به د اسلامی شورا مجلس ګام پورته کړي. که هغوی کانګرس لري، موږ هم د اسلامی شورا مجلس لرو.
این طرف هم مجلس شورای اسلامی ما هست.
ایرانی چارواکي وایي د بندیزونو نوي لایحه د ایران او پنځه جمعیه و قدرتونو ترمنز در 2015 کال اتمی ترون تر پخول اندی کوی. در ایران در بحرانی چار و مرستیال وزیر عباس عرقچی وایی در بندیزونو نوی لایحه به در ایران و پینزه جمعیه و قدرتونو اتمی ترون بش پر تدبیق اغیزمن کری او در ایران گتی به تریکه می کری. په ایران او روسی در بندیزونو نوی لایحه در سنا جرگی تر تصویب روسته چه تمه هم کیگی در ولسمشر دانالد ترامپ توشیه تا ضرورت لری. روسی مقاماتو هم د کانګرس د استازي جرګې لخوا د بندیزونو د لایحې په تصویبېدو انتقاد کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي د استازي جرګې لخوا د بندیزونو لایحې ته رایه ورکول د اړیکو د عادي کولو د عناصرو د لمنځه وړلو په هدف اقدام و. خو ولسمشر ټرمپ وار له مخه د دې قانوني لایحې په اړه مخالفت ښودلی دی. ټرمپ ویلي دا بندیزونه به له روسیې سره د بندیزونو د راتلونکي پالیسۍ او پوهاوي په برخه کې د محدود کړي. د ټرمپ د ادارې ویاندې سارا ساندرز ویلي ولسمشر که څه هم په شمالي کوریا، روسیې او ایران له بندیزونو ملاتړ کوي، خو سپینه ماڼۍ به د کانګرس تر لایحې وروسته بسته ولسمشر ته وړاندې کړي. که چیرته ولسمشر ټرمپ بیا هم دا لایحه ردوي، کانګرس به د ویټو حق کاروي په دې شرط چې د لایحې د تصویب لپاره کافي ملاتړ موجود وي.
دوستانو واموریدل چې د ایران ولسمشر وایي که چېرته د امریکا کانګرس پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګي، دوی به غلي پاتې نشي. د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د هنري اثارو نندارتون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د غنمو له پلالي وښو او داسې نورو عادي څیزونو څخه جوړ په لسګونو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. په اړه یې خان محمد سیند یو رپورټ چمتو کړی.
په افغانستان کې د روانو ناامنیو، سیاسي او اقتصادي ستونزو او ټولنیزو ناخوالو سره سره د دې هیواد ځینې هنرمندانو له هنري فعالیتونو څخه لاس نه دی اخیستی او له هنر، هیواد او تاریخ سره د مینې له مخې هنري اثار پنځي او خلکو ته یې وړاندې کوي. د ځینو افغان هنرمندانو د دغو هڅو په لړ کې د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د انځورګرۍ په لسګونو هنري اثار د چهارشنبې په ورځ په کابل کې نندارې ته وړاندې شول. په دغه نندارتون کې ځینو دولتي چارواکو او د انځورګرۍ د هنر ګڼو مینهوالو ګډون کړی و. په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر وویل سره له دې چې د انځورګرۍ هنر یو ستونزمن او وخت نیونکی هنر دی، خو د ملي دودونو او تاریخي ارزښتونو په پیژندګلوۍ کې مهم رول لوبولی شي. د ده عمان نیازی انځورګرۍ وستایلی او وویل
په هغه ټولنه کې چې وینې بهیږي او یو مقصد دی د وینو تویونکو چې ټولنه وشړی شي او فرهنګ یې هم وشړی شي. خو په دغسې حالاتو کې چې څوک انځورګری کوي، څوک شاعري کوي، هغه د دې ستاینې وړ دی او دا اخلاقي کار دی، دا ملي کار دی، دا فرهنګي کار دی، دا معنوي کار دی.
عمان نیازی پخوا تر دې هم د انځورګرۍ په لسګونو آثار چې د ټولنې ناخوالې پکې په هنري انداز بیان کړي خلکو ته وړاندې کړي دي. د ده د انځورګرۍ په آثارو کې اکثره د غنمو پلاله، وچ واښه، لرګي او داسې نور معمولي مواد په ډېرې هنري ځیرکۍ سره کارېدلي دي. د له حکومت وغوښتل چې د هنر ودې ته تدابیر جدي کړي. په خاطر دې هم ځینو سندرغاړو او فلم جوړونکو له حکومت وغوښتي چې د دوی فعالیتونو ته زمینې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر هنرمندان چې ډېره موده هنري کارونه کړي اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې د هنري فعالیتونو د پراختیا لپاره تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
الو زنایب د مرجان لسوالی څخه خبره کوم. دبل پروش او راو خدای ته غام لرم نختایری د قران اجازه مرجان را پاکه کیا یا مجا صدا کیو کیا بیا مرجی له سوالی الهی وروره مرجی له سوالی ز شاین د کیږي ګردن لانجه زنګلونه جي صدقان تجربه مې وکړي السلام
زما دا اواز یې شغونی د پوره شيږي اواز یوري کدا د پاور مرزا د پاور دا 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 خراب مشرار بدل نه کوي او د دې مرګونو ستونزې یعنی مخنیوی ونه کوي نو موږ خپل بچی را وباسو یو مور به مشاده ورنه کړي چې دغه ځای ته لاړ شي دا ډېره په شدیدو الفاظو د غندمه پېخه رامنځته شوې ده پېخه رامنځته شوې ده هغه د نه امداد وغوښته اوسې جرجونه څه چېرته په کوم څوک لګېدلی وي چې څوک تا جرجونه ونه لېږل دا خو رسمونه کړله دا حکومت دی دا صرف زموږ بچي وژني.
ہلو السلام علیکم آزادی ریڈیو ٹو لگا کر سلام وڑانی کہوں منظور کے ساتھ میں آپ یہاں ہوں ہاں سوالے جیسے کچھ مخ نہ مخ کے طالبان حالت موجود یواز یواز خلا سہولت دا ودانی ساتھی سکھلا دا ودانی ہونی والا بغیر ولسوالی سے طالبان پر زندگی دام میں کئی چاہ ولسوالی کی مخ نہ مخ لے رکھ
موجود. دوستان اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د ناټو د خاتم ملاتړ ماموریت چارواکي وایي وسله والو طالبانو په غور ولایت کې لسګونه عام وګړي او ډاکټران وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو د خاتم ملاتړ د ماموریت یو بیان پرون خبریالانو ته وویل طالبان غواړي چې اوس د ناسمو ادعاو په خپرولو سره پر خپلو جنایاتو پرده واچوي. دا پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په خوندي توګه موندل شوي او زر به له کابل اسلام آباد ته واستول شي. د پاکستان د کنسلګرۍ د دوه کارکوونکي د جون په 14مه له ننګرهار نه تورخم ته په لار لادرکه شوي وو. په کابل کې د انډونیزیا سفیر هرات ولایت ته په سفر کې د هرات او جاکرتا ترمنځ هوایي کارګو د پرانیستې په اړه خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که متحده ایالاتونه د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي ایران به یې ځواب ووایي. ولسمشر روحانی پرون د کابینې په یوه غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې. دوستانو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې دا او نور خبرونه په تفصیل له عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام کې همدارنګه زموږ 19 پروګرامونه او همدارنګه زموږ د تیرو خپرونو ریپورټونه او مطالب هم موندلی شي. اوس هم مخکې له دې نه چې د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه درته وړاندې کړو او ژوند په شیبو کې خپره شي د خپرونې وروستی ریپورټ راخلو. د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ په افسي کلی کې له نمایي زیات کسان د تریاکو او چرسو په څخلو روږدي دي. په روږدو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي د روږدو کسانو درملنې لپاره روغتون نه لري او دوی دومره وس نه لري چې درملنې لپاره د کونړ یا جلال آباد ښارونو ته ورشي. په دې اړه نور حال له روهلان وریا ورو ورپسې د بشري حقونو او همدارنګه ژوند په شیبو کې پروګرامونه وړاندې کیږي.
افسی کله د برګمټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکو د افیمو او چرسو پنیشو روغدي دي. هر کور او حجرې ته چې نن وځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلې دي. مولوی محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي خو دوی ته دغه نشه یي توکي له بدخشان راوړل کیږي. خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
منجان او بدخشان طرف نه خلک
خلک راوړي هماغه ځینې اکمال کوي او مافیا ګروپ دې راوړي دلته خرڅوي او حکومت هم اوسه پورې کم داسې ترتیبات مخه نه نیسي نو حکومت هم مخه نه نیسي. دغه
په افیمو یو روغ دي کس ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې وکړه.
دا کېږي 15 کاله کېږي 12 کلن نه ما شروع کړی دی بس اخته یو داسې
ماشومان هم همدا لوګي کې اخته کېږي بیا مریض شي بیا خو هم درمل نه ملاویږي خو لږ یو ته ورکو هغه درمل چې هغه همدې نشه کې خلاص شي بیا هم دغه درد دی صحیح درمل مونږ ته نه رسېږي مجبوري د لاس همدا درمل وو زور به کې خو مخته شي نو یو ورځ دوه ورځ درېمه ورځ څلورم مجبور دی چې مخته شي. اسم ولی الله دی درمل نشته دوا نشته کلینک نشته پټوخی او زکام او په سر درد او هر شیانو باندې خو همدغسې ورو ورو مونږ دا استعمال کوو اوس متاد یو.
په نشئی توکو روغدی او نور خلک وای د ناروغانو د درملنې لپاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړ جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي.
ولا مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته پریښودی نه شو جلال آباد ته چلاړ شو ډیر مصرف راځي پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي دلته خو نورستان دی مونږ غوام ورکو بل جوارم ورکو غنم هم ورکو نقدی روپے مونږ ته نه ملاویږي جلال آباد ته چلاړ شو په غوا پیسې اخلو هغه مونږ ته یا 10 غوا تمامیږي یا 15 غوا تمامیږي بیا هغه پیسې مونږ پوره کولی نه شو.
علاج دپاره شفاخانه نه لرو کلینیک هم نه لرو د نشئی توکو علاج دپاره او دغه خلک ځکه څوک علاج دپاره داسې جلال آباد ته او کونړ ته ځي خو څوک داسې علاج دپاره روپۍ نه لري پیسې نه لري څلو راتلو کرا نه لري همدلته په نشئی توکو بوخت دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګي مټال او نورو سیمو کې په نشئی توکو د سړیو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم روغ دي دي
د برګمټال طرف ته اودي ځای نه چې زیات خوندې بعضې د تاریاکو نه استفاده کوي په کورنۍ کې چې یو شي باندې یو څوک د هغې نه هم ضرور مبتلا کېږي ماشومان هم ورته.
هغې له مرکزي حکومت وغوښتل چې باید د نورو ولایتونو په څیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې لپاره یو روغتون جوړ کړي.
دولتی چارواکو نم داده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو لپاره یو شفاخانه جوړ کړي خصوصا دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځایونو کې او خپله په مرکز کې چې معتاد دي له چرڅ نه د تریاکو نه دونه استفاده کوي. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګمټال په افسی کلی کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر د اندېښنې وړ دی او د هم له مرکزی حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي.
حدودا 60% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډیر خطرناک رقم دی. په دې بخش کې زه خپل د مرکزی حکومت نه غواړم چې افسی کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره حداقل یو لس بستری کلینیک جوړ کړي.
والی وای برګي مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتی ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی توکو کاروباریان ونیسي.
یقینا دا د بدخشان نه قاچاق کیږي هغه خلکو باندې قوي نظر کړي او تلاشي دقیق کړي چې هغوی د بدخشان نه دې طرف ته راځي د دې اموالو د انتقال جدي څارنه وکړي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي.
د برګي مټال اوسیدونکي وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشئی توکو په استعمال روږدي دي. کله چې په نشئی توکو د روږدي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځېده نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو په اړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 څپه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب، اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیک هیلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده، او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو چې میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې میراث ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده، او وارث یا ورثه هغه چاته موږ ویلی سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوی ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وی. دغه فرد کوي چې له متوفانه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای شي، یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت، یعنی د ارث موجودیت، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغه نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاتې، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمېږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثې ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دي، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغه په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري. په حضرت کوي چې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوی ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي د قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوم زوی الفروز دي، او دریم زوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي چې له یو متوفانه ارث واخلي.
مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
طریق
آزادی
خزین نه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لاسه وانه یا په لاسه وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خواسي
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غوږ نیسئ په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو د پروګرام مېلمانه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سانګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده ګیروال صاحب د ورستي پښتني په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم قوانین موجود دي
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځیدای شي یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوي چې میراث واخلي په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسي او دا قتل باید په عمدي توګه وي یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدای یعنی د نسی کوي سم مال واخلي ځکه چې دلته د فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅ اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي د خپل موروث مرګ ترسوي یا هغه چانه چې د میراث اخلي هغه مرګ ترسوي چې دا خپل د دې سبب کې د میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي دینس کوي چې د میراث مستحق وګرځي دا اختلاف مثال موږ کوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري نو دا زوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي او په همدې توګه که مثلا خزه په بل دین وي نس کوي خپل مرنه میراث واخلي نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي
پدر منو اوریدونکو دا وز مرد د اونې د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې ستاسو په سیمه کې ناوي څرنګ کالیا غوندي او د دغه رنگونو جامو پر وړاندې څه باورونه موجود دي
په خلنو سیمه کې عموماً د نکریزو پښپا باندې خوشبوري چې وای په دې کې خپل دغه افغاني لباس اغوني چې چرمو باندې ګنډلې او په دغه شان
سپین کالي واغندو په اخر کې د پاکي او مقدستوب منور کوي ځکه په سپین شان باندې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي نو دا سپین کالي نوې دي خپل پلار د کور نه دي خسر کوته په سپین کالي جامو کې سي او بیرته په هغه کالي یعنی
دغه نه داس یعنی لا پورا د ژوند له ټولو رنگو سره دي غلک کور ته ورځي دغه په خاطر باندې رنگوي کسبي کوم فرق نه کوي مقصد دا چې ښه ژوند ولري
موږ نن نه خبرونه د ناوی کالیو او پروندې باورونو ته ځانګړې کړې ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو
د نړۍ بیلابیل اوسیدونکي په غم او خادیو کې ځانګړي دودونه او رواجونه لري. همدا شان د ودونو په مراسمو کې هم د ځانګړو رواجونو درلودونکي دي. ځینې ناوې او شاته رنګ جامې ور اغوندي، ځینې په سرو جامو سنبالوي، ځینې خپل ملي لباس ور اغوندي او ځینې سپین او شنه کالي ور اغوندي. په دغو رنګونو کې هر یو ځانګړی ارزښت لري او د همدغه ارزښت له مخې دا دود پالل کیږي. په افغاني ټولنه کې هم دا ډول دودونه پالل کیږي، خو هیر دې نوي چې یو شمیر بهرنیو دودونو هم ځایني ولر دي. د بلخ پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي استاده نازیه پتمن وایي چې د تاریخ په اوږدو کې د ناوې د کالیو په برخه کې بیلابیل دودونه پالل شوي دي. نو موري وایي
پښتنو سیمو کې عموماً د نکریزو په شپه باندې اخشپوري چې وایي پر دې کې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې چرمو باندې ګنډلي او په دغه شان او د ورځې له خونه د واده پر ورځ باندې بیا سپین لباس اغوندي. البته د قدمات پاره باندې وایم د هغه وخت رواج شول په افغانستان کې چې رسانې چې افغانستان کې رواج شول یا من سره له دغه وخت نه دی خو ته د لباسونو غربي فرهنګ په موږ د موږ کلتور فرهنګ باندې اغیزه وکړه دا رواجونه من سره لري هغه مخ کې اورشګاه هم نو خلک کور کې ناویګان جوړول ولې پس هغه څنګه چارشګار است مو شو رواج سپین لباسونه هم رواج پیدا کړ. بیا نو دی واده بل ورځ یا کله ترجمه یا پاتون کوي دا ورځ باندې بیا خلک سره لباس اغوندي. سره لباس البته د څه لپاره اغوندي؟ د دې لپاره اغوندي چې کله چې د پاتون کې ورځ باندې د ناوې خېل د ناوې کورنۍ بیا زوم کړه راځي د ناوې لیدو لپاره او دا سره لباس اغوندي یعنی د دې نمائندګي کې سره لباس چې یعنی د منګلور خوشاله ده یعنی تاسو ډېر خوشاله ده سره لباس اغوستي.
د اغلی پتمن په خبره چې پخوا به ناوی ته یوازې افغانی ګنډونه اغوستل کېدل، خو کله چې افغانانو مهاجرتونه وکړل نو یو شمیر بهرني کلتورونه یې له ځانه سره راوړل. د کابل اوسیدونکي لالپور امیرزی وایي چې دوی د نکاح په شپه شنې جامې اغوندي او د واده په شپې سپینې، خو دا چې ولې دا ډول رنگونه اغوندي نوموړی یې په اړه وایي.
مور مې تل وایي چې شنې جامې څخه اغوندي چې دوی شنې شي، یعنی کله کله چې ناویګانې وتی دا غټه مشرانې ورته دعا ورکوي چې زه کابله در لاندې شنه شه او یا زه کور دې شین شه، یعنی مقصد دا چې ستا اولاد وشي ستا کورنۍ یعنی څه چې غواړي هغه ته په کور کې غشي. نو ځکه دوی هماغه شنې جامې دغه دود دی چې دوی اکثر د موږ په سیمو کې اغوندي او همدغه لپاره چې خدای ته هغه کوي. او دا ډېر ورته مهمه مې ځکه اکثر چې دی په دې نکاح جامو کې بدون د شنو نه یو نور جامې نه اغوندي. وخت زمونه کې بچو هغه ټوټه بلک یوازې فرق په دې ټوټو ډیزاین کې راغلی نور هماغه شین رنگ دی چې دوی همیشه اغوندي.
که چېرته څوک جامې وانه اغوندي دغه رنګ شنې او نور جامې اغوندي او د نکریزو شپې تیر شي
څوبوشي ا فکر نکوم چې څوبوشي ځکه دوی نیواز د غزمنګه مشران چې دی یو قسم کلتوري نیواغ شوي کنه څوک وایي چې د نکاح جامې کله چې دوی د نکاح جامې چوي هغه شین رنگ ذهن تر ازه هغه شین رنگ ورته جوړ کړی یعنی دا سه مسلې سره مخ شوی نیم چې دوی چې د نکاح جامې دی بل رنگ غوستي.
د نو موري په خبره چې دوی لريره په خواره حصے دا دود پالي او کوخخ کوي چې د ناوې په دا ډول جامو کې کوم کمی کاستی را نشي. پلوشه چې اصلا د کندهار ده خو په کابل کې اوسي وایي چې دوی هم ناوی ته سپینې او شنې جامې ور اغوندي.
موږ په ودونو کې د ناوی په نکریزي په شپه کې افغاني کالي اغوندو، بیا په نکاح په شپه کې شین کالي او بیا په واده شپه کې سپین کالي. په دې خاطر چې دا یو دود یو فرهنګ سوی ده په افغانستان کې او ټول دا دود تعقیب کوي، په همدې خاطر موږ هم دې کار کوو. په واده کې که یو ناوی سپین کالي ونه اغوندي نو ټول خلک ورته وایي چې دا ناوی نه دی، یعنی ټول نور څخه توپیر نه لري او ټول ورباندې خاندي یا ورباندې تبصره کوي.
د پلوشي په خبره کله چې ناوی له کوره وزي نو د ناوی ورور یا بل نږدې کس د ناوی ملا په یوه دسمال تړي چې په دغه دسمال کې پیسې یا روټ تاوي تړي چې دوی دا دود هم پالي. د میدان وردګو اوسیدونکي آریا وایي چې دوی د ناوی د کالیو پر وړاندې ځانګړي دودونه لري او ځکه ناوی ته بیلابیل رنگونه کالی اغوندي.
په ودون کې موږ مختلف کالی اغوندو، د نکریزو په شپه د افغاني کند افغاني چې زموږ خپل وطن کالی دغه وغه دورو پسې، بیا د شنه کالی د سرسبزي کالی په معنا چې رنگ ورکوي هغه وغه دورو پسې، بیا اخر کې بیا سپین کالی اغوندو. دا ځکه زموږ ته بیلابیل مفهومونه بیلابیل معناګان راکوي، لکه ځکه موږ سپین کالی اغوندو په اخر کې دا د پاکي مقدس مقدستوب منور کوي زکه په سپینه شان باندې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي نو دا سپین کالي نوې دي خپل پلار د کور نه دي خسر کوته په سپین کالي جامو کیږي او بیرته په همغه کال یې نه دي خسر د کور نه بیرته وتل نشته دي په هم سپین کالي کې په کفن کې بیرته خپل خسر د کور څخه یعنی اغه دنیا ته بزي شنه کالي زکه د خوشبختی نه کده شین رنگ خپل د خوشبختی سرسبزي نه کده زکه دا شین کالي د خوشبختی په منور کول
اغلی اریا زیاته ویچی ناوی پلاس کی باید سپین دس مالوی او شا سپین جامع او تور واسکت یا کرتی اغندی. خود کابل د قرباغ ولسوالی اوسی دون که کبرا موسا زی بیاوایی چه د ناوی د جامو پا اړه دو دوی رواجون زنگری دی.
از منگا پا ودونه که چه زنگ رواج دنو لکه دلتا چه پا کابل که خلق ناویگان تا سپین جامع او را غندی خود منگا پا سیما که یعنی پا قرباغ که دا رواج نشته دا د پخوان زمانون لکه زنگ چه زمان موریا منگا زنگ معلومات چه لرون و سپین جامع هیچ کل از منگا ناویگانو ندی اغوستی او گند افغانی اغوندی پا ودو که لکه مخ که دا وادن دا نکا پا شپا باندی یا پا نور مراسمو که آغا کالی فرق که اینو دست خاص جامع منگنور دلرو او پا واده که چه گند افغانی هم اغوندی آغا پا خزمنگ پا کلی که دا زاری خزی چی دیو غوی پلاس باندی جوڑه یعنی چرما پی ماته چرما و پاولی و داشیان پی ماته او تکم خپلا ور تاخلی یعنی جوڑه شوی جامع نا اخلی دا بازار نا او تکا ور تاخلی او آغا زاری خزی چی پا کلی که غوی دا ناوی کالی جوڑه او دا سپین جامع لکزمنگ چه پا افغانستان که چې څنګه معلومات لرم داس منګ رواج ده اصلا غربي ټولنه کې دا رواج ده او شاته منګه دا څنګه چلته رواج ده یعنی دا جوړه سپینه جوړه او دا دریشي او دا شیان منګه شاته نه کی
د غزنی ولایت اوسیدونکو نازنین بیا وایي چې د دوی په سیمه کې نسبت خارونو ته رواجونه توپیر کوي او ناوی ته سپینې یشنې جامې نه ور اغوندي
او د وادو دوه سیده پار ولایت کې فرق کوي موږ ولایت کې داسې داسې مثلا اوس خو بیخي په کابل کې مرسته وي ناوی ته سپین نکریزو شپه افغاني او بیا د واده په مراسمو کې سپین کالي وره مګر موږ داسې نه دام په واده کې دغه کالي وره غونده افغاني او هم په هغه کې د نکریزو په شپه کې
ولې افغاني کالي وره غونده
د دوی لپاره دا زموږ یو کلتور ده ځکه کوي نو فردا کار ونه کې بیا په دې معنی چې کلتوري مات کړی دا او د کلتور د احترام لري دا همیش ناوته افغاني کلو راون اکثره کدا چې تر اوسه پورې افغانانو کې ک تاریخ ته مراجعه وکړو چې سپین کاری نه ویني ته غوښتي مګم په دوه لسیزو کې بیا اکثره ډیر سپین کاری استفاده کوي لامل دا چې داسې افغانان ډیر خارج ته تللي دي یا دا چې د نورو فرهنګونو اغیز د افغاني کلتور باندې دغه په خاطر اکثریت خلک سپین جامې په واده کې استفاده کوي
لنو موړې مو پختل چی ناوی تا باید سر دول جامعی واقستل شی. حقی و بایل.
زمال نظر دا سی جامعی چه هم پا کلتور برابری او هم دا اسلام پا اسلام کیوی دا کسپی نوی که رنگوی دا دی دو منانه چه مثلا سپین جامعی که آغوندی دی روپایان پا لحاظ یعنی سپین آیان مقدس کالی دی مقدس توب دا و رنگ کالی سی پا آغانی جامعی که آغوندی دا سی یعنی لپورا دی جوان لطول رنگو سر دی غالق کرده ورزی دو پا خاطر باندی که رنگوی کسپی نی کم فرق نکه مثلا دا چه خجوان دو داری
د کونړ ولایت اوسیدونکو صابره بیا وایي چې په ودونو کې د دا ډول جامو جوړول لوړو لګښتونو ته زمينه برابرول دي او کوخخ باید وشي چې ساده جامې جوړ شي
مونگ زیادتر پوادونی هاشم خوری که زیاد دا کم کمیسونه چه آغوندو دیر قیمتی چی بیا پا آم جوان که نه آغوستل که گی چی دا یا بد مصرف یا اسراف ده چی باید دا کارونه شی لکه پا شم خوری که چی مونگ شراری پونم یا کمیس لارو چی تقریبا 50,000 قیمت ده خود دا کمیس یعنی چگه چی دنوم چی ده یعنی یا شراره یعنی شر یعنی باید دا کارونه کرو زکا آم زمونگ مادی جوان تا تاوان رسه یا منوی زکا که یا انسان یا نفر که واده کوي او وست توانونه لري خو مجبوره ده یا مسافر شو یا هم بلکارو که چه دا هم داغی عمر یعنی زیادی گه و هم مادی توان هم مترسوی مونگ باید دا مصرف یعنی کم کرو اولا که خپل هم دا زوانه ده دی مسئول دی چه دا کار او کری او بیا دا ما دو نفر و کورانه چه باید دی رسم مروار چه مونتا اقتصادی زیاد
د درنو اوریدونکو دا ود دی ونی جوان پشی بوکی خبرونه سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچری غواړی لیکونه راوسوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویه په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
زمان. What does the